ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او آن بې حوصلګۍ لامل کیږي.
چهار سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی در پولیش.
دلیل تلورو کلونو رهیسی در شکر پا ناروغی اختاییم. زده ناروغی در گولیو او یونانی بوتو پا خوالو کنترول بام. کدا در گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولی نخلم. که پا دی ناروغی اختاوی او چیری بلاشی، هیچ شایم نشی خوالی. باید پرهیز وکرم یا که در زرق ور درمل واخلم. باید هر چیری چیزم لزان سره یوسم، دیره سخته ده.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا پخوانی روغتیایي کارکوونکي و، نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه وسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضی خطرناک است. خالم با وقت کم همدی شکر سرشمه فشارشان بالا میره.
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي، د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکاره دی، اقتصادی هم ښه نه دی. شکر یې په وخت کنټرول نشي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. نن جمعه د نومبر 14مه د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغي د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کیږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغي د لوڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغۍ متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دې ناروغۍ د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امو دوای توصیه میشن از شان او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي، په هرو شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
ازادي راډیو تغوغ استرو سلاغه چې بی بی سی تورن شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ یو کلیپ ایډیټ کړی او داسې انګیرلی دی چې هغه خلک هڅوي چې په کانګرس ماڼۍ باندې یرغل وکړي. او بی بی سی په دې اړه باندې له ولسمشر ترامپ په رسمي توګه باندې بخښنه غوښتي، خو د غرامت د ورکولو په اړه باندې د ترامپ غوښتنه بیا هم رد کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
بی بی سی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه بخښنه وغوښته چې په یوې خبرونه کې د هغه د وینا ځینې برخې سمینې خبرې کړې. بی بی سی په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خبرونه چې په هغه کې د ولسمشر ترامپ د خبرې خبرې شوې دي نور نه خبروي. د ولسمشر ترامپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی و چې بی بی سی د بخښنه وغواړي او یو میلیارد ډالر تاوان دی ورکړي. د ترامپ وکیلانو بی بی سی ته ویلي وو چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر لسو بجو باید ځواب ورکړي. د دې قضیې په تړاو د بی بی سی عمومي مشر ټیم دیوی او د خبرو د برخې مشر دبرا ترانس استعفا وکړې دي. د بی بی سی ویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ترامپ د وکیلانو لیک ته چې د یکشنبې په ورځ ترلاسه کړی دی رسمي ځواب استولې دی. بل لور ته د بی بی سی د مشر سمیر شاه په وینا راغلی دي چې نوموړي د پنځشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته بیل لیک استولې چې په هغه کې د ترامپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې د وینا د سمون له امله بخښنه غوښتې ده. همدا وینا په پانوراما خبرونه کې خبره شوې وه. بی بی سی وویل چې دوی نه غواړي چې د ترامپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بی بی سی مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ترامپ د وینا د ایډیټ له امله پښیمانه دي، خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت داسې کار کړی دی. د ترامپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې نیټې په وینا کې دی وایي موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ په خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړي وهڅو. خو څه باندې 50 دقیقې وروسته یې ویلي وو چې موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. د 2020 کال په پانوراما خبرونه کې دا دواړه جملې سره یو ځای داسې راغلي دي چې ترامپ وایي موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو، زه به له تاسو سره یم، موش مبارزه کوو، موش سخت مبارزه کوو. هغه وخت د کانګرس پر ودانۍ مظاهره چانو یرغل کړی وو او د ولسمشر ترامپ د خبري بي بي سي د 2024 کال د ولسمشي تر انتخاباتو مخکې خبرې کړې وې. په دې ډول په خبرونه کې داسې ښکارېده چې ترامپ خپل ملاتړي تشدد ته چوي.
ل خبرونو ور اخوا
د پاکستان حکومت نن په یو بیان کې بیا ادعا کړې ده چې په اسلام آباد کې ځانمرګ برید د یو افغان تبه لخوا شوې ده چې د ننګرهار د اچین اوسیدونکو بلل شوې ده. د پاکستان دفاع او کورنۍ چار وزیرانو هم تر دې مخکې ادعا کړې چې پاکستان کې د ورستیو ځانمرګ بریدونو عاملین افغانان وو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف همدارز ویلي پاکستان ممکن په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره او په دغو بریدو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نښه کړي. نوریاس نوری د پاکستان د دغو نوو تورونو او د کابل اسلام آباد د کړکیچونو اړیکو په اړه د ډنګ شوی جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو له ویان جنرال اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې او لمړی پښتنه ترې کړې چې آیا پاکستان کې ورستیو بریدونو ته په پام اسلام آباد به بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي که څنګه؟
تاسو ګورئ دغه د پاکستان ستونزه او ناخوالې د افغانستان سره تقریبا یو اوږد تاریخ لري. څومره د اوسنی حالات یو ژوره کتره د تخصصي لحاظ ول رونو دی پایله ترسي چې د پاکستان کوم کړنې چې کوي او کوم دریزونه چې دوی سرګندوي دغه ډیر د تعجب وړ دي. دغه پټن ځایونه او د دغه ټولو تورستي تحرکات او اصلي مراکز په خپل دننه په پاکستان کې دي. دوی تیوریسنان او ستراتیجستان په پاکستان کې دي. نو دوی څنګه بیا غواړي چې دوی پټن ځایونه په بل هیواد کې یا په افغانستان کې پناه کړي؟ دویم ټکی دا دی چې کوم سرګندونه چې دوی کوي د افغانانو د خپلتیا په عقل باندې، خو دا هغه افغانان دي چې د دوی په مدارسو کې روزل شوي دي او د دوی د پوزي مسولینو د خوانه دوی تل په افغانستان کې ګمارل شوي د خصوانه کړنو لپاره. دا خو هغه څه دي چې مطلقاً په ډاګه دي. او دریم ټکه په دې حق لا باندې دغه دی چې دوی د وزیران تقریبا د عامیانه اصطلاح چې د غزمنګ په مجازي نړۍ کې ورنه ګټه پورته کیږي لکه فیسبوک چلول کې ورنه جوړ شوی دی که دوی واقعا مسلکي او تخصصي برخورد کوي دا په بیځای سرګندونو او په داسې دریزونو نیولو باندې دا ستونزه او دا کشاله نه حل کیږي. دوی ولې په لومړي سر کې د تروریزم نه یو روښانه تعریف نه وړاندې کوي؟ دوی هر هر اقدام تقریبا خپل مشکوک ده، د پزای چې دوی په نورو مشکوکو ادرسونو کې وګرځي.
دغه چې دوی وایي چې دغه بریدونو کې د لاس لرونکو د هویت له پیژنګلوي ورسته دوی دا تثبیت کړ چې دا افغانان دي، دا هغه تور چې جمهوریت نظام کې به هم اکثرا په دا ډول حملو کې لګیده چې په دې کې پاکستانی اتباع لاس لري. آیا د پلټنو په نتیجه کې دا تثبیتېدلی شي چې دا د افغانستان اتباع وو او که دا یوازې یوه لوبه ده چې پر یو بل د تورونو د اچولو دوام دی؟
تاسو وګورئ د جمهوریت په وخت کې چې هر تروریستي عملیات شوي دي، د افغانستان د تروریزم ضد هغه بنسټونه چې وو په هغې باندې پوره پلټنې کړي دي او د اسنادو شواهدو سره یې دغسې موضوعات مطرح کړي. دا داسې نه وه چې یوازې یو ادعا وه. دویم ټکی دا چې دغه هم د تعجب وړ ده چې په دومره لنډ وخت کې دوی څنګه کولای شي چې دغه چې پلټنې ترسره کړي او دا ثابته کړي چې دا کم افراد او اشخاصو چې په دغه عملیاتو کې ګډون درلوده هغه افغانان، یعنی دا امکان نه لري په دومره لنډ وخت کې. دوی په مخکې وار هم دغه یو ادعا مطرح کړې وه چې په هغه اکله هم موږ خپل دریز درلوده چې دغه ادعاګانې تقریبا یوې لوبې ته ورته دي.
د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې غلي دي، که څه هم دوی په ځان سره کله کله د پاکستاني چارواکو ځینو څرګندونو ته غبرګون ښیي، خو دا نوې ادعا هم ډیره قوي ادعا ده چې پاکستان کوي چې د دواړو ځانوژونکو بریدونو ترسره کوونکي افغانانو. ولې د طالبانو چارواکي سمدستي د دغه ادعا په وړاندې ولې غبرګون نه ښیي؟
د دې پوښتنې ځواب خپله باید طالبان وړاندې کړي. ولې د زمونږ په حال باندې څوک باعث شوي چې دغه ادعاګانې پاکستان افغانستان لوري ته مطرح کړي؟ نو خپله طالبان د دې باعث شوي. طالبانو په څلورو کلونو کې لوی فرصتونه د لاسه ورکړي دي.
خوشنواري صاحب، زما هدف تاسو مخکې وویل چې دغه دواړه وزیران چې دا ډول څرګندونې کوي تقریبا اوس دغه د فیسبوکي شکل غوره کړی دی، فکر نه کوي چې د دوی دغه څرګندونو یا دغه اداو ته نور د طالبانو چارواکي دومره اهمیت نه ورکوي؟
پرته د شک ده یو بربل واقعیت دی. اولې د طالبان لوري د پاره دا یو مسؤلیت دی چې دوی په وړاندې باندې سره دی چې هغوی رسمي مسؤلین دي، دا چې هغوی حیثیت او خپل حیثیت او خپل پرستیج او موقف نه پیژني دا د هغوی ستونزه ده. ولی یو هیواد رسمي مسؤلین چې داسې ادعاوې مطرح کوي باید د دوی کوم حرف ته چې دوی ادعا مطرح کوي د هغې حرف نه چې طالبان دي، دوی باید په زغرده باندې او په روښانه ډول باندې د دوی په مقابل کې ځواب ولري. او په عین ترتیب طالبان خپله تخصصي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، نشي کولای چې دغسې ادعاو په مقابل کې هغه تخصصي او مسلکي دلائل او استدلال چې لازم ده مطرح کړي.
دغه وضعیت ته په پام سره د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. وروسته بیا پاکستانی لوري یو لړزه د نقیز څرګندونې وکړلې چې موږ خبرو ته حاضر یو که منځګړی ترې وغواړي ترکیه او قطر. خو بیا ځینې نور دغه پیښې رامنځته شولې، د خبرو موضوع بیا تر سیوري لاندې ونیوله. اوس دغه کړکېچ په خپل حال دی، فکر کوي چې دواړه لوري به بیا هم دې ته چمتو شي چې خبرې مخته یوسي؟ طالبانو لوري په دې ټینګار کوي چې دوی باید د رغند خبرو ته، اسلام آباد لوري باید رغند خبرو ته راوړاندې شي، او پاکستانی لوري هم وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
تاسو وګورئ پاکستان د تل په څیر باندې خپلې دغه ملي ګټې په بهرنیو اجنډاو کې لټولې دي. د پاکستان هغه کم خصمانه شریر او د چل او فریب نه ډک سیاست تقریبا اوس د سیمې هیوادونو ته، اسلامي هیوادونو ته او د نړۍ اکثر هیوادونو ته بربر شوی دی. په همدغه حساس دی چې د پاکستان څه چې وایي هغه د واقعیت په بنسټ نه او د هرې کړنې په تر شا یوه بله پټه لوبه هم پرته وي. نو په دې بنسټ باندې هغه هیوادونه چې هم په دې کې ښکیل دي زړه نشي کولای په دې چې پاکستان داسې دریځونه وړاندې کوي، داسې غوښتنې وړاندې کوي چې هغه عملي بڼه نشي درلودلی او د هغې تر څنګ هغه غوښتنې کوي چې هغه هم پلي کېدلی نشي. اوس د بېلګې په توګه دوی چې د افغان طالبان د لوري نه کومه غوښتنه لري، آیا پاکستاني اړخ په دې باندې نه پویږي واقعا ک سترګي ورمنې پټي چې خپل د افغاني طالبان هي دغه واک او ځواک لري چې پاکستانی طالبان دې ته اړ باسي چې دا کوم کړی چې دوی کوي داونه کې خپل پاکستانی طالبان دا اوس د افغاني طالبان نه ورتیا او غختلتیا لوړه ده. په دې بنسټ باندې پاکستان لوبکی او په دې لوبکی بیا هم شرارت پروته.
تاسو د دریم ګړو یا د منځګړو یادونه وکړل، دغه درې پړاو خبرو ورسته به فکر کوي چې د سیمې دغه مهم لوبغاړي قطر چې د سولې په خبرو کې مهم رول تر اوسه پورې لوبوله یا همدارنګه ترکیه، دیو ته به دا جوته شوی وي چې پاکستان سم لوب مخ ته نه وړي، یعنی لوب کوي په خبرو کې
پرته د شکه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغ واس من دنم رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خرج زکون کی برترو غجور او صحت مند او سجه او صحت جمع بو بتنوی درنو کول لیز زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هجه اس مر استاس دنم رزی درس مضمون د افغان مشور مرمن اور بنته او د حق دی ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک یې سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمر ذکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې او پیژندلې نن ورځ یو زلبي هم د همدغه سی او اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوږه ځکون کې د لوستر پای پر رسره ملکی وکړي او ورسره ذکرې درنه او ګللې ځکون کو دا ترڅو چې موږ تاسو ولولو نه یوازې دا چې موږ تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کړو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو ځکون کوم مخکې له دې چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټول خوږه ګللې ځکون کو سهیل لرم چې باید د خپل ځانو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو ځکون کو هله د چې تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود وو سې چې وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورځي ده. ولو چې مېرمن کبرا نورځي څوک وا سره ول شخصیت وو کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول بلوچی مېرمن کبرا نورځي څوک وا؟ مېرمن کبرا نورځي د افغانستان په تاریخ کې د مخکښې شزه په توګه پیژندل کیږي چې د هیوا لومړنی شزنه د عامه روغتیا وزیره او د لومړنی شزنه وزیري په توګه یې کار کړی دي. ترنو غللی ځکون کول ولوچی مېرمن کبرا نورځي د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیوا لومړنی شزنه د عامه روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یو شزنه وزیر په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و په کوم کال کې زیږیدلی و. زیږیدنه په 1920 کال باغبان کوڅه د کابل په شهر کې زیږیدلی ده. وفات په 1980 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورځي په 1920 کال کې په د کابل شهر په باغبان کوڅه کې زیږیدلی ده او همچنان په 1980 کال کې د کابل په شهر کې وفات شوی ده. یعنی په کوم شهر کې چې زیږیدلی و په هماغه شهر کې خپل سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یو کولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو سکون کوم جو ویل چې مېرمن کبرا نورځي څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نظم را سواستو د سوال جواب څه دی؟ مېرمن کبرا نورځي د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یو کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورځي د کوچنیوالي او د ذکر په حق لرل بلوچي کوچنیوالي سره ډول تیر کړی دي چیرته چیر کړی دي او کوم برخه کې ذکر کړی دي او څنګه یې خپل ذکر پای ته رسول دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړی، 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نو موږ یې په یو باسواده کورنۍ کې را لوی شوی ده. درنو ګلریز د کونکو مېرمن کبرا نورځي د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په ښار کې تیر کړی دی او هم چنان مېرمن کبرا نورزی 15 خوندی او درې ورونه درلودله چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د مېرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خواڅخه شوی ده. د لیسا ملالی په نوم د شزنا زده کړو په یو مشهور شونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهور شونځي وه د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پښې سرته رسولې، هغه د لیسا ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو شونځي له جملو څخه وه. او مېرمن کبرا نورزی په همدې شونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساینس څانګې پای ته ورسول او همچنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساینس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې مېرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې خپل فعالیتونه سرته رسولې دي، نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالی لیسې لومړنی افغان مدیر و، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو، مېرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول. مخکې له مېرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و. یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو او هغوی دغه ټول شان سره سنبال کول. مګر کله چې مېرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا و. یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه. او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سمنالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې مېرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې مېرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري مېرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و. په دې دربشکسیزه کمیسیون کې وازی دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه. یعنی مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه درویش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود چې دغه دوه شوزه له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردک و. چې د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه. یعنی مېرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، مېرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چاري ترسره شوه. میرمن کبرا نورزی کلچی د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د وکمنی محل او د هغه د پادشاهی په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشری وکړل چې په دې موسسې کې د سواد زده کړی یعنی سواد موزی د مشمان لپاره د شونځي جوړول او د شزنه مسلکی شونځي جوړول چاري سره ورسول چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړش کې هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو کولیز د کونکو تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی و پیژندل، د حقیقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کبرا نورزی څوک و، په کوم کال کې زیږیدلې و، په کوم کال کې وفات شوې و، څومره ورونه څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کوم ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې و. او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث زموږ ګران هیواد افغانستان ته پریښی دی. کبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود، د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په شار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې لډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پایته ورسوه. په 1983 کال په مړینه د یوې اغیزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1983 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغیزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرې شوه. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه ترڅنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست د کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي اوسئ او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کی قدرمن او درونه زكون کو یوزر به هم تاسو ټول تشرغلاس مم درن وزي درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زكون کی برات رو غجور او صحت مند او سړي او صحت چم بم پتن می درنه او کلی زكون کول که سرنګ چیز مل تاسو دنن وزي درسي مضمون د افغان مشهور مرمن او اړوندې نو افغان مشهور مرمنې پیژن او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. خوشا وکړلی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له د کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمله څخه وکولی سپی نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو د دغې افغان مېرمنې د ژوند په حق له لولو او په حق له یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له عمله څخه وکولی سپی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ژو ګلالي زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کوم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړی او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریک کوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع شربت کول ده. درنو ګلالي زده کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت ګلی د نام سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلی نوم د خپل خپلوانو او قربانو او د یو چا څخه اوریدلی وي، خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي. ولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولوچی میرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1908 لسیزی په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالي زده کوونکو کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلی مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبوره سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالي زده کوونکو کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل سول د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه سول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلی سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کوم کیمپونه کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډیره یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو مکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کلی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې مکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کلی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د ده ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه مکری دغه عکس د میرمن شربت کلی د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولچی مخیته سکیږي. شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیم کې شونځي ته هم تلل. ماکری د هغی او نورو انجنو عکسونه واخیستل. ورسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخسته، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و، یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارنو ته خپل مخ وښیي. یعنې درنو زکونکو، کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې د عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوښ انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري، په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنوز د کوونکو ماکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوښ انځور یې خپور کړل چې دغه پوښ انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یجده، چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او هم چنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګند شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنې کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې وه. دوهم ځل یې د شربت ګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه، په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه، او هم چنان د هغې د اوسېدلو کوم کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو نه ده. هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپیژندل شو نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو، او هم چې نن دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو 25مه کلیزه و د هغه کلیزه په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و، یعنی درنوز د کونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2020 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماش په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې سړینې وسپلې تر څو مېرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي، نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2020 کال کې مېرمن شربت ګلی د یو مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حق له خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په اکلې ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت ګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې دا څه خبره وای چې دا بخبریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس مسخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی وو د ناصر باغ په ښوونځي کې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوی وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پور شي، په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلی د عکس پاکستان نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر اسول، نو میرمن شربت ګلی ته ویل دا ښه کار نه دی چې اوس کچری د غستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل د خوا څخه دې ته ورپېښه کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت ګل څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، سرنګ ژوند درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګل هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک روسپانه چې و په هغه روسپانه کې یو له مشهورو روسپانو د پوسټ په توګه سره پیژندل شوی یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او هم چې نن درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت.
چې زه دې وکړم تورو سترګو دیدانو نوای راوزا، او جنان ما یاد وا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یاد وا چاغت کی رات وے چ جنان ما یاد وا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یاد وا کوئی جان